په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې علي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازي لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روختون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان د یو ناڅرګند دلیل لمخې په یو وخت مړه شوي دي. افغان اجرایي رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته حکومت چمتووالی نیولی، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبري برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روختون کې دو لسنوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړه شوي. دا دی روختون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې لشپګو تر پنځلس ورځو پورې عمرونه لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړه شوي دي. دا ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نوو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی او هیله من دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په 28 او 29 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی
آقای عبدالله وایی هیلمنیو چه که خدای کول دا پیشبینیو سرسم با دا کنفرانس سولی تا درسیدو او دا افغانستان دا خلکو دا اهداف و لومنی توبونو پا عملی کدو که دا افغانستان و نریوال طولنی دا متقابل و جمنو یا مواثر کنفرانس ووسی. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو پراتلون کې غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د څرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی.
قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح
برود. از حکومت دوی تاکل شوی چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅ څوک دی غونډه ته نه ورځي او د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و افغان حکومت او طالبانو دواړو منلي چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي ورواستي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبلا وختي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل دا نښته تیر شپه د خوګیانی ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوې چې پکې ډېر لسنه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه ویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالي وژلي او 16 نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 اتم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي عملیات د دې قلي اردو د لومړۍ پلې لواء ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته ویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره پیوندخته کې ټپي شو او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې ساه ورکړې. خاغلی یورشوی قاری یوسف چې په حقیار مشهور و د خواجه سبسپو شیرین تګاب او دولت آباد په درې ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسون مشر و. نوموړی دوه شپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلي کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو دا نظامی چارواکی د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت ټپي شوی و. دوه ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د اخیستې ټپ له کبله ساور کړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بومي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکي ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکي ټیم یې د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوس څو هڅې شنډې کړې دي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د یو نیم کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبنله. دا څلېرش کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
سیازادی رادیو تواجی است. د اصل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته نه دي رسېدلي. د سولې عالي شورا وایي د غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کسی نه.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
او اوسه پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري، نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې اعتماد وکړو.
اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو محل ویش اعلان سي.
دغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقسیم هم چې د تېرې جمعې په ورځ له سیاسي اعضاو بدلې ټولو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په فراکې لا هم د ترخې الوته کې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. یو کلی زر غږونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدای سي.
لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې دا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنیو مسایلو کې اورېد چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه غونډه کې ګډون وکړي. چمتووالی هم ورته پکار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو پړاو یې توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوی د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت به څوک ورکې نه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي، ښاغلي احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره سي. ټاکل سوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډې ده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر مشر حمید کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوی دی چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوې ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو ډکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلي په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالي او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، خو خوا هم دا کله چې دا موضوع یاده شوله ولسي جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیه کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای، نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. ډیموکراسي ده کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي چې د حکومت کوي یا حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم د غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف معنی وي او افغانانو ته په یوازې دې چې سوکالي یا خوشحالي راوړي نور خفیانونه یا نور مشکلات وزېږوي په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو ما په ان کې د سیدې سوریا دي شورا هم په دې کې اشتراک نه کیږي، ځکه چې دولت نه کوي. نو بیا سوریا دي شورا خو د دولت نمایندګي نشي کولای، او که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د مورد دی هغه په بیل خبرې خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک نه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
ما په ان په صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی دې باید خپل مشکل مدې نظر ونیسي، ځکه روسانو سره دې موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کینې او پیروزه کوي او بیا د دوی صلح تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدارقم امریکا شته، سیکول استراتیژیک دوس هېواد ده، همدارقم نورې هغوی کولی شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، خو بالخصوص په روسیه کې نه.
احمدزی صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوئ. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته یې چمتووالی ښودلی له هماغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد یې جګړه کړې؟
ما په ان هېڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبره رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ، ځکه چې دا په یوازې دي چې موږ ته فایده ورسوي. نو نواقع زیات وي او موږ نه غواړو چې روسان په سرحداتو کې موږ مداخله، دوی اسلحې پیسې او همدارنګه تېرو مراتو کې دوی لاسوهنه وه. چې کله روسیې ته تللی یم، د دوی معاون د پارلمان پر ما په دې مورد باندې هلته لهجه وکړله، بایکاټ هم تر وکړلو جلسې نه، چې تاسو د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي او دا لکه سوریه تسې نه ده، افغانستان بیل ده او زمونږ او تاسو ازادو زخمونه لا نه دي جوړ شوي. او که تاسو غواړئ کوم مشکل لرئ، راځئ رسماً مخامخ زمونږ حکومت سره، نظام سره شریکوي، نه مخالفینو سره، چې تاسو هغوی ته اسلحې ورکوي او د افغانستان کې لاسوهنه کوي.
د ولسي جرګې استازی نذیر احمدزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د عالمانو شورا وروستۍ څرګندونې د ولسي جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ سوي. د پاکستان د عالمانو شورا مشر مولانا طاهر اشرفي په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره د افغانستان جګړه به نور هم پراخه سي. نور حل د ناجي صفي په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په نیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده.
منوي خایم من هیڅ کشور همسایه در بی ثبات سازی
موږ د یو گاونډي هواد په توګه دانه غواړو چې د پاکستان په بی ثباتۍ کې رول ولرو، بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک کور او قانون په مطابق له پاکستان سره نیک اړیکه ولرو. هلمن یو چې په داسې غیر مسؤلانه سرګندونو پاکستان د دوړو په وادونو اړیکه خرابې نکړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علما او غیر مسؤلانه سرګندونو په تړه خپل دریز روښانه کړي.
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي، بلکې څو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی، د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لوري ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده. دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. ټول تقریبا د 100 دولتونو علما سره یو ځای شو، غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه خپل منځي کې جګړه دا روانه ده، چې دا شدت د چی شي په وجه پیدا کیږي؟ د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي سرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ته مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي.
جنګ کې ادامه داره،
دی وایي کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو لامل شوی. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي. ښاغلی عبدالله وویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی. اجرایي رئیس وویل چې د بې ځایه شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص روزګان ولسوالۍ تر څنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د اوروزګان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو مخې په اوروزګان کې له لس زرو ډیری کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د دغې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړ چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 160 کیلومتره کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په گاون کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له سباندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 14 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 2 وسلوالو کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو وسلوالۍ په نقلي مرکز او مالستان وسلوالو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو وسلوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او شار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند کاریز عطا محمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 14 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي، درې تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
بلخوا په فراک کې د یوې څرخیل وتکې د نسکرېدو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوي. امنیتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
په فراه ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د لوېدو په پیچ کې لاس ورکړي پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیل امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. د هغه په خبره دولت ویلي وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو پولکه کې دي.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فیلن اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در هلیکوپتر در ویدو پیش هم یو معما بوله وای چه پدیاره باید جدی چیرنی وشه. در خبر در سیمی خلق ارتویلی چه هلیکوپتر مخیل الویدو چخه او را خسته ده.
از گفتی از او برات میگم او ریش سفیدی که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بوده، این دروغ نمیگه، ذرات هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. ای که آتش گرفتم جواب آتش زیر ارگانای زیرب باید جواب بده.
امینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان چه غواره چی دقیق جناتی دی دوی کورونای تا وسپاره. پا هم دیل که دفره والی تمتی چارواکی به وایج دوی خپل پوزی عملیت در قوم مشان پا غشتن زنده ولیو. دفره والی در ملی ورده دوم پل لیو. کماندان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشان دوی ته ویلو چې عملیات مکوی او دغه مړی به دوی د دولت دوستوال مخالفان څخه واخلي، خو چې دا کار نه شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړی دی.
بالاخره هدایت به ما داد شد که بود نظامی کار بگیرین. وقتی که ما
کله چې موږ ته هدایت راکړل چې نظامی اړخ کار واخلو موږ حرکت وکړو، اما هغه سیمې چې زموږ ته شده شوی وه هلته اجساد موجود نه وه او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او هر تجربه به اجساد دوی کورنیو ته وسپارل شي. د یادونې وړ د 5 ورځو په تیریدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالویدو د پیښ څخه 12 مړي د فراه ښار ته راوړل شوي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. وبلیدل چې امنیتي ځواکونه به کله بریالي شي چې ټول جنازې کورنیو ته وسپاري.
ومردل چې په فراه کې د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. آژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او متحدانو یې یوه ورځ وروسته له دې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې یې نوي پوځي عملیات پیل کړل. ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودي عربستان او متحدان یې په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریز پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنجشنبې په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سرې بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبه په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبرۍ وکړې، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د حدیده څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حل کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه صنعا ته د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د رایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابل په خپل سیمه کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی. ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیا کنټرول سي. ملا میراجان له فراه لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي: حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالی د فراه بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان سرحد پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت خبرې:
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په قول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکټریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوی ده. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالوهید د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه خچم توالې نیولې او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه موثر کانفرنس وي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه 10 وسلوالې وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤل قاری یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبری برید کړي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو پایلو به ته د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وي چې پایلو به یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي عامر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تو پښتون کې دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته ترې ویبلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو لامل د تیرې څه مودې راهیسې لوبډلې لري، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په وخت پر شي ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تیرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دا هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډلې د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبر شوی راپور کې راغلی د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبر شوی راپور کې راغلی چې د دیرش څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوال سیالي روانونه په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې افغانستان څخه یو اتلس کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغوی واتتللې چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغه هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکی ځوانان لوبغاړي شامل کړي شوی دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان سي. د دې کمیسیون په خبره په دغه مهالویش کې د بیلابیلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محلویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلامشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه محلویش روانونه اعلان سي.
په ټوله کې د همدغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تیرو جمعې په ورځ سیاسي عذاب او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم را سره واخیستل او په لیکلي ډول ډول مهم د دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به انشاءالله کړو تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې ورځې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د 1998 کال د وری میاشتې 1 نیټه اعلان کړې وه. د تیرې جمعې په ورځ یو شمېر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداشه نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محلویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا کمیسیون ته د خپل وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون په دې باندې وتوانېد چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او روڼ والی سره اعلان کړي، نو موږ په همدغه کمیسیون سره ځو ولسمشري ټاکنو ته. په ولسمشریزو ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومیټریک سیستم سره ثبت سي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومیټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپل رای وکاروي، نه په آف لاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهرا کمیسیون دا منلي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرد ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محلویش له اعلان هرکلای کوي. د دغه ګوند رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محلویش هغه د راتلونکي کال د وری په 1 د جمهوریت ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره تکیږي. موږ د هغه ملاتړ کوو، یعنی زموږ غوښتنه ده چې ټاکنې باید د وری په 1 ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسیون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محلویش او نیټې ناوړه اغیز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي، د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په باد پښو ولسوالۍ کې د برېښنا د وسلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره 6 ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لورې پرې شوې او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوې برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین کړي.
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړونده مراجع کې چېرته زموږ نه هر برخه کې کومک او مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت.
یعنی تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه په هیڅ وجه. چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ نه همیشه هر ټایم کې هر لحظه کې دوی ته آماده یو.
دا په داسې حال کې ده چې 6 ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لورې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لورې په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې بیرته ترمیمې له میاشت زیات وخت نیسي. د بدپخ اوسیدونکو له دې وړاندې ویلي وو چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړې او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کامنیتیز واکونه ورسره مرسته وکړي یا د ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې یا د ستونزه د سیمې د قومي مشرانو سپینګیرو په وسیله د خبرو له لارې حل شي.
موږ کولی شو چې په ډېر کم وخت کې، یعنی شاید هم په درې یا شاید هم په څلور ساعتونو کې، د ننګرهار او د لغمان برېښنا وصل کړو.
یعنی امنیتي بنسټونه همکاري نه کوي؟
امنیتي ستونزه هلته شته، موږ ته امنیتي اوزاخه شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګیرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدای شي، او که سهامن کړی شي
خغله توحیدی وای چې لنغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونویل چې بدیل لار به کومه یو وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمیر لاټینونه په سرکونو ایښي دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړوي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب کل اردو پرته ده، په سیلاب کل اردو سره شاوخوا 15 کیلومتر کې یو څوک دی را پاتېږي برېښنا د قطع کوي، او دا دومره د کل اردو په موجودیت دولت ټول امکانات په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي، چې هر شی دی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزڼ یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل زازای له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تېره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمات، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمات او وایزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي، چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوې، دا تیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه کې ستونزې وي، خلک نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزې وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالۍ کې به 191,918 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل دازای، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلي. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د
د پولیو یا ګوزند واکسین یو بل دوره هم پیل شو. خو د هلمند د روغتیا د ریاست مسولین وایي بیا هم 1530000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګاه ګریش کنادلی او ناوی ولسوالیو پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نسی.
موږ په دې کمپاین کې 250000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالیو کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل لرو چې خپل هدف ته ورسیږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 250000 دی. تمه لرو چې خپل هدف ته ورسیږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالیو کې 250000 تقریبا. په هغه نور ولسوالیو کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیجی باندې خبر روان دي. مشکل پر زور مشکل دي چې دروسه پر حلسه وینه دي.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل د ستراتیجی پر سر د وسلوالو سره درمنسته سي وستون دي. دوام بولی چې دوی ورته کور په کور وایي، ولکېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت دغه پر تطبیق ټینګار کوي. خو د روغتیا اړوند اداري کور په کور د دې دواړو فرق سره ډاکټر اسمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1.5 لک یا 3 لک کوارج لرو. موږ په دې کې 15 لک ماشومان لا واکسین نه کوو. او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنی که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنی چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کیږي هغه ګټ نه کی.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 1530000 هر ځل پاته کیږي او یوازې 260000 ته واکسین رسیږي چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د یو نه تر 15 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي تر څو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د استفاده کی څخه موږ یو دوه پیخه په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دینی عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر درې ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي. خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پلانو په ستونزه خبر دي.
شرالي سمره خلک دغه واکسین ماجد تراشي بس خلک واکسین ورک
مانه مولادا دي واکسین برابر دا ولسوالۍ ته خاص وس نه رسېږي. بخښه شو رسېدل د شکل دا دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولی
الله تعالی کې امکانات نه جوړته برابر دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
عبدالقاهر
څه راته وایي واکسین پر
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کوي کته هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دیني عالمانو پر نیمګړی رول نیوکې کېدلې. خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو وروسته د طالبانو سره د راپیدا سوي ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلاره کې دی چې د دواړو خواوو له لورې پرې توافق وسي. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه ده چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زره ماشومان د واکسینه پته کېږي. مبدلی استایی تازدی رادیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه بخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده و خپل زوی اسلم تا اسپارختنه وکړه چه شرکت لطاوان رو باسی وز با آورو چه خدای داد داسی دزرل خلاصه چه تا دعاگانی که بی.
واه 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 زړه دې باد مشه ما وی چې ګوندې زموږ د برق پټي انګور به خواږه وي خو نه داسې نه ده
خدای داته پروژه ماته کې د څنګه د برق پټي انګور ته زړه راوورېدل
هسې ګلپري مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د برق پټي له انګورو نه هم خواږه دي ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهداري دي
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې
زه د بدمشه بله خبره هم شته
ښه بله کومه خبره ده
یاره ګلپري په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ کې پښو پوستکي واچول
کومه زړه ترور
سنم ګل اترور درته یادوم څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ
ښه دا خبره ده په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده
زړه د بدمشه کومه خبره
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی ښځه او اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي وي بسم الله بسم الله
نه نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زړه د بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه
د دنیا د معلمې کومه خبره
ګلپري ته لا څونه هېرجنې زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم
ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه ما راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم
هغه د دین خبره یې چې درته کوله زړه د بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه
ښه ښه رایاده شوه هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي
دخ ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرارې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رور راته ولاړه وي
چېرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رور سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کړي یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کړي اسلمه خیریت خو به وي
وارخطا کېږه ما خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چې څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلې خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای
پلارګنۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسېدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم را سره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقې ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کړم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
کریتیا درتوایما هغه د چا خبره چې کارونه می خ روان وی د اسره می داسه وسره باغ باغ شي
قند هغه ته بختواری دا د خو انسانانو صفات وی چې د خو کارونو په کولوي زړه خوشاليږي
ګوره قند هغه هغه د بخش شي په افغانه دې څه وکړل
بیبی ته به په غورز د چا خبره په جامو کې نه زایدما زکه چې زوی می په کورس کې داخل کو او د کورس فیس می ورک
شاباس
طيبه کسه د رادیو یا تلویزیون ژورنالیسټ وای د قندغه په دې کار می یو ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا دا سی و بولا چې تا د قندغه په اخلاص ښه خبرونه جوړ کړه او زم دا د قندغه ته انعام ورکوم دغه
تای بی 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 داده چه شی نام دای؟
داده دی نام دی چه تا یو خب لاری او دا اولادنو پا حق دی پویگی
وهم پا برکت شه تای بی بی بی
او گورا قند آقا داد ری دانه کتاب چه بده زوی دلاغا تا ور کری او دا غدوی دانه بده زن تا وساته که
زن تا؟ وهم پا سرگو خدای دې تاسو را خوو کی تای بی بی بی
قند آغا دا این زمال خواه نام دا یو چو دانی قلمونه و پنسلونه ستا دی زوی دل آغا او دا دو دانیم ستا
وایم بی بی لیلا کور ودان خوتا و تای بی 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 را تا ونه ویل چه ما خو لیکل او لوستل ندیز دا تاسو خو ما تم قلمونه و کتاب چه را کرل
اسم اگزره دایی چه دا دفتر ملازمانه لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو
ګوره مرغانو دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ ته زه خود خان دلاور خان ناظریم داده تاسو ته مې ګدنه او نورې دانېم راوړي دا وخورئ خو له غنمو سره به غرض نه لرئ ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا
یاره موسی ګله منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي
او خان صاحب دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې ما وې سپین سترګې ونه کي او د خان صاحب غنمونه خوري ته وایې
ښه اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل ولې ژړغونې شوې
ساسه خان صاحب ښه خان صاحب نور خو به ښه یې ته وایې ښه
خیم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه
خان صاحب سم ځواب دا دی ته وایې ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي ته وایې ښه
مولوي صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي
خان صاحب وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي ته وایې ښه د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه
ښه اوس پوه شوم یعنې چې ستا د زړه خبرې کولې
یوازې زما د زړه نه ته وایې ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې
موسی ګله هغه څنګه
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې په نیمه خبره دې سر خلاصیږي
موسی ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو ته یې ماته م ووایه که نه
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی و خلکو ته وایې ښه له دې حرامو ځان وساتئ
موسی ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي
خان صاحب هېره به ولي ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وایې ښه چې ولور وانخلي.
نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زولۍ درته غوړوم خان صاحب، چې تاسې مشران یو کار وکړي.
وایه موساګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایښه
درنو اوریدونکو، و اوریدل چې موسی ګل دلاور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.